ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋದೇ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شورو ورځ د کال 2013 اپریل د میاشتې 11 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې 2 نیمې، واشنگتن کې د 9 ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د امریکا خارجه وزارت او واشنگتن کې د پاکستان سفارت هغه خبرونه نه تاییدوي چې ضربه په پاکستانی سفارتکارو نوي سفری بندیز پر ځای کی. د افغانستان چارواکي وایي چې په کونړ ولایت کې د پاکستان لخوا په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. او امریکا د خپل ملګرو ملکونو سره سلا مشورې کړې چې په شام کې د یاغیانو د کنټرول لاندې سیمه کې د خونړۍ کیمیاوي وسلو د حملې وروسته خپل ممکنه پوځي عملیات شام ته وغځوي. قدرمن اردوونکو، په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو. سره اوسئ، خو اول لازم د خبرونو تفصیل ته. د امریکا خارجه وزارت او واشنگتن کې د پاکستان سفارت هغه خبرونه نه تاییدوي چې ضربه په پاکستانی سفارتکارو نوې سفری بندیز پر ځای کړل شي. د پاکستان او هند مطبوعات لیکي چې د پاکستان چارواکو ته د صدر ټرمپ انتظامیه ویلي دي چې په امریکا کې د پاکستان سفارتخانه او کنسولګریو کې موجود سفارتکار به بغیر د اجازت نه د خپل دفتر نه 40 کیلومتر څخه بهر سفر نشي کولای. خبر شوی راپورونه وایي چې دا ګام به د مې په میاشت کې عملی کیږي. په واشنگتن کې د پاکستان سفارتخانه وایي سف امریکا ته ویلي چې دوی داسې هیڅ قسم پیغام نه دی دوی ته داسې هیڅ قسم پیغام نه دی ورکړل شوی. د خارجه وزارت وایان دی هیتر نوورت هم د خبري کانفرنس په محل ویلی دی چې هغه په دې حق له هیڅ کوم معلومات د شریکولو لپاره نه لري. د امریکا سپینې ماڼۍ لخوا په دې حق له پوښتنې ته کوم ځواب نه دی ویل شوی چې ګنې پالیسۍ کې کوم بدلون راغلی. دا خبرونه په داسې حال مخې ته راغلي چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د افغانستان جګړې او د پاکستان د پوځ طالبانو سره په مرستو باندې د امریکا اندېښنو پر سر تاوتریخوالی زیات شوی دی. تیره هفته د امریکا په دفاعي چارو مامور سفارتکار په اسلام آباد کې په خپل موټر باندې دوه کسان په موټر سایکل چې سوارو وخلی وو، په کوم کې چې یو تن مړ او بل ژوبل دی. د پاکستان چارواکو کرنل جوزف ایمانوئل هال باندې زور راوړی دی چې مقدمې ته دې راوړاندې شي. د امریکا سفارتخانه ویلي چې دوی به په دې لړ کې هر ډول مرسته کوي. د افغانستان چارواکي وایي چې په کونړ ولایت کې د پاکستان لخوا په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. د کونړ ولایت یو چارواکي وایي سف امریکا ته ویلي دي چې د پاکستان پوځ په سرحدي سیمه سرکڼو او دنګام ولسوالیو کې په سوونو ګولۍ ویشتلې دي. دغه چارواکي غنی مسمیم ویلي د ډزو له کبله د عامو خلکو ودانیو ته هم زیانونه اوړېدلي دي. د پاکستان د پوځ وایان د دغه راپورونو په ځواب کې ویلي دي چې دغه ډزې د ترهګرو پټو اډو پر ضد د امروزه عملیاتو برخه ده. د نور کوم تفصیل ویلو څخه ډډه وکړه. د افغانستان خارجه وزارت تیره هفته ویلي وو چې د ګاونډي ملک پاکستان لخوا په دنګام ولسوالۍ کې هوایی بمباری کې د عامو خلکو ودانیو ته هم زیانونه اړول شوي دي. پاکستان دغه تورونه رد کړي او ویلي وو چې دوی په خپل سرحد کې دننه ترهګرو پر ضد عملیات ترسره کړي. امریکا د خپل ملګرو ملکونو سره سلا مشورې کړې دي چې په شام کې د یاغیانو د کنټرول لاندې سیمه کې د خونړۍ کیمیاوي وسلې د حملې وروسته خپل ممکنه پوځي عملیات شام ته وغځوي. د امریکا د خارجه وزارت وایان دی هیتر نیورت ویلي امریکا شام کې په ګډه باندې د څه قسم ځواب کولو لپاره لار ګوري. دې زیاته کړه چې دغه ځواب پوځي ګام هم کېدای شي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ دا ډکه کړې وه چې د خالی په ورځ شام کې په غوطه سیمه کې د کیمیاوي حملې له کبله د وژل شوو 40 کسانو د پیښې به غټ قیمت ادا کوي. د تیرې ورځې راهسې صدر ډونالډ ټرمپ د برتانیې او فرانس د مشرانو سره وخت په وخت په شام کې د ممکنه حملې پر سر خبرې کړې دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د دغه حملې تور د شام په صدر بشار الاسد په روس او ایران پورې کوي. د کیمیاوي وسلو د څارنې نړیوالې ادارې ویلي دي چې د دوی ډله به د دغه پیښې د پلټنو لپاره شام ته ځي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د امریکا لخوا په شام کې د حملې پلټنو لپاره د کمیشن د جوړولو د غوښتنې قرارداد مخه روس نیولې ده. د سپینې ماڼۍ لخوا ویل شوی دی چې صدر ډونالډ ټرمپ لاتینی امریکا ته خپل سفر هم ځنډولی، کوم چې د جمعې له ورځې شروع کېده، او وایي چې هغه د شام پیښې ته په ځواب کولو باندې کار کول غواړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس هم په ملک کې د خپل ملک خپل سفرونه ځنډولی دي. سپینې ماڼۍ په شام د حمله کولو په حق له د پوښتنې ځواب کولو څخه ډډه کړې. د چین صدر شی جی پینګ په باو اقتصادي غونډه کې د امریکا د صدر نوم خپل وینا کې نه دی اخیستی او نه یې نیخ په نیغه کومه خبره د واشنگټن سره په کاروباري تناو باندې کړې ده. صدر جی پینګ چې کوم اقتصادي اصلاحاتو په کولو باندې زور ورکوي نو په هغې کې د صدر ډونالډ ټرمپ او د هغه کاروباري شخړې ذکر په تفصیل سره موجود دی. صدر پینګ بیا بیا ویلي دي چې د چین دروازې د کاروبار لپاره هر چاته خلاصې دي. د کاروباري چارو پوهان وایي چې دغې کې دا خبره ښکاره کړل شوې ده چې واشنگټن او د چین ترمنځ کاروباري اړخته پالیسۍ بدلې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خدای مردونکو د وایس اف امریکا ډیور اډیو سره نه خبرونه تنه خبرونه د واشنگټن ډی سی نه غواګی او دی وخت کې تاسو د نیم ساعت خبري خبرونه لومړی راپور ته غواګی او دغه لومړی راپور تفصیل لپاره موږ سره زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب سټوډیو کې ناشته غی سره هم په دغه موضوع باندې خبرې کوو. پیر صاحب تاسو سره کله کو
په خیر.
پیر صاحب تاسو به هم دغه خبر کتلی وی چې د امریکا خارجه وزارت او واشنگټن کې د پاکستان سفارت هغه خبرونه نه تاییدوي چې ګنې زربا په پاکستانی سفارتکارو باندې نوې سفري بندیز پر ځای کړی شي چې لمخه به پاکستانی سفارتکار د واشنگټن چې چرته د پاکستان سفارتخانه ده او د ملک په نور برخو کې چې کومې کنسلګرۍ دي د هغې نه 40 کیلومتره بهر کچرته تک کوي نو د هغې لپاره به اجازه اخلي. دا قسمه خبرې د پاکستان او د امریکا ترمنځ په تیر وختونو کې نه دي لیدل شوي. دې وخت کې دغه خبرې مخې ته راتلل څه معنی لري؟
جی دا خو یو خدا دی چې مونږ ګورو تعلق دواړو ملکونو ډیر خراب دی او کله نه چې صدر ټرمپ خپل ټویټ کړی او کله نه چې جنوبی ایشا پر تګلارې اناؤنس کړی ده نو پاکستان باندې بیا بندیزونه ولګول چې کوم فوجي امداد هغه پې بند کو. هغه نه علاوه بیا مخکې داسې رپورټونه راتلل چې دواړو ملکونو منځ کې په دا ویزو باندې لانجه ده. امریکې والدا تور لګوي چې پاکستانیان په ټیم ویزې نه ورکوي او چې ورکوي نو ډېر لږ وخت پاره ورکوي. نو هغوی چې کوم دوی سټاف دی هغوی کارونه نه شي کولی. نو هلته بیا دلته مطبوعاتو وي چې کېدی شي اوس امریکا هم داسې وکړي چې په کوم پاکستانی چارواکي راځي یا عام خلک چې کوم پاکستانیان راځي چې هغوی ته هم په ویزې کې ټیم به لګوي او داسې ضربې نه ورکوي چې څنګه پاکستان ورسره کوي دغسې به دوی کوي. هغه نه مخکې که مونږ یو 4 ورځې مخکې دا واقع وشو په اسلام آباد کې چې کوم دفاعي اتاش شوی و هغه نه یو کس مړ شو یو پکې زخمي شو. نو هغه نه بس حالات بیا هم نور هم خراب شو او اوس دا چې کوم هغه دی دا لکه څنګه تاسو تایید یو هم نه کوي. خو دا یو روزنامه ایکسپریس ټریبیون وایي چې روزنامه ایکسپریس ته یو سورس ویلي دي او هغه به دا ویلي دي چې دا شی تیار شوی دی په مئی کې به دا امپلیمنٹ کیږي او په دې کې به دای چې 15 میلا یا 40 کیلومتر نه بهر به چې دوی وزي. نو دا یاد ساتئ چې اکثر چې نور ملکونو کې هم ډیپلوماټانو باندې سفارتکارانو باندې داسې بندیزونه وي چې هغوی ډېرې ځینو ته نه شي تللی. لکه پاکستان مثال ورکم پاکستان کې خو سفارتکارانو علاوه جرنلسټان هم نشي تللی درې ښارونو نه بهر کراچۍ اسلام آباد او پېښور هغه نه بهر دوی به ان او سی اخلي نو ابجیکشن سرٹیفیکیټ به اخلي. او نور ملکونو کې دا پریکټس وي خو کیسه دا وي چې آیا ته امپلیمنٹ کوي که نه کوي. نو اوسه پورې دوی ما په خیال داسې خاص هغه نو ورته خیال نه و ولې چې تعلق خو چې اوس تعلق خرابیږي نو هغه سیزونه چې کوم اول نه وي یا به دوی نوي نه راوباسي او دوی به ورته وایي چې داسې موزی او که وزی نو مونږ ته وایي چې سرته روانې او څه شي لاو پر اجازتنامو به اخلي. نو دینه داسې ښکاري چې تعلق مزید هم د دواړو ملکونو خراب شو او که دا فرض کا دا څنګه دا رپورټ صحیح وي او امپلیمنٹ شي نو نور به هم دوی سفارتي تعلقات مزید هم خراب شي.
پیر صاحب دې کې یو بل خبره د افغانستان پر سر د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی هم زیات شوی دی داسې ښکاریږي په مطبوعاتو کې هم په دغې باندې بحث شوی دی چې ګینې دا د هغه عکسالعمل هم دی.
بالکل خو اصلي خبره ما څنګه وای چې دا چې کله نه د افغانستان پر تګلاره جوړه شوه کله نه چې بندیزونه په ولګېدل پاکستان باندې اغم افغانستان په وجن لګېدلې دي چې ولې امریکا دا وایي چې تاسو د ترهګر ملاتړ کوي په افغانستان کې، هغه ترهګر چې افغانستان حکومت تم خطر ده او امریکا او ناټو سواکونو تم خطر ده، نو اصلي کې سخه شروع شوی افغانستان نه ده، او چې څنګه افغانستان کې مونږ ګورو حالات الته ټیک نه دي، الته جنگم نه ختمیږي او تشدد زیات شوی دی او پاکستان باندې فشار ډیر دی، او پاکستان او د افغانستان حالات باوجود دی چې وزیر اعظم بل ورستلی او دوی وی چې مونږ خبرې شروع کړې، خو چې مونږ ګورو کنړ کې بیا هغوی تور پہ لګی چې دوی بمباری کړی ده نن دې نه مخکې هم کړی وه، نو حالات دواړو ملکونه ټیک نه دي، او امریکا هم پاکستان ته دا وایي چې دا کوم طالبان دی، حقانی شبکه ده، د هر پیغام کې چې څوکم پاکستان ته تللی دی امریکې چې کوم اعلی چارواکي هغوی هم دا که پیغام ورته وړي چې افغانستان کې موږ دا جنگ ګټو او پاکستان د مرسته نه بغیر نشته، نو چې څومره هم افغانستان کې او پاکستان افغانستان چونکې افغانستان او کې امریکې او پاکستان چې کوم مفادات دي هغه یو شی نه دي، او دې کې به فرق ډېر زیات او دا تعلق مزید هم خرابیږي، او چې څومره تعلق خرابیږي نو هغه زور به په داسې کیسو کې وځي لکه دا څنګه مونږ اوس رپورټ اورو چې دوی محدود کړي دي یو خاص علاقې پورې، او نور به مونږ خبرې لکه څنګه دلته کیږي فارن پالیسي کې آرټیکل او سور وړاندې هغوی وایي چې کېدې شي هغه چارواکي چې کوم باندې تورونه دي دوی طالبانو ترهګر سره تعلق دي هغوی باندې سفري بندیزونه ولګي نه نیټو لا سټیټس ورنه واخلي، او مخکې خو دا خبرې هم اوسم کیږي چې کېدې شي د ملاتړ کولو د ترهګر ملاتړ کولو ملک ډکلیئر کړي.
ډیره مننه پیر صاحب،
ډیره مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
پاکستان په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله په زرګونو دوکانونه وران شوي دي، او بیا دغه دوکانونو دننه چې کومې سوداګانې پاتې شوي دي خلک به کروکړې شوي دي. دغه خلک چې کله د خیبر پختونخوا ځنې برخو ته په کډه کولو مجبور شول نو دغه دوکانونه د سودا او د مختلفو نور دغه شانته کې د سامانونو نه هغه ډک پاتې شوي وو. اوس دغه کاروباریان او دغه دوکانداران په پیښور کې احتجاج باندې دي، او د ملکی ادارو څخه غواړي، د حکومت نه غواړي چې د دوی څومره توانونه په دغه دوکانونو کې شوي دي او څومره د دوی دغلته کې مالی زیان شوی دی د هغې د ازاله وکړی شي حکومت دوی ته دغه توانونه ورکړي. نو د دغه احتجاجي مظاهرې حال تاسو ته د لیور رادیو خبریال صادق قسم شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دا وخت په پیښور پرستاب مخامخ د شمالي وزیرستان تاجرانو احتجاجي کمپ لګولې دي. تاسو پته نه کوو د دلته لري دلته ولې راغلي دي س خپل مطالبات لري.
زه انجمن تاجران شمالي وزیرستان صدر زین الله مونږ د وطلو په باغ باندې کلا ایډي بیس کې دلی مونږ صاحب دکانونه ډاک پاتې وو د سامان نه او چې کوم کلا مونږ لاړو واپس بیا زموږ په دکانو کې حسن وی او دکانونه ټول بلډوز وی. د هغه باره کې مونږ د پولیټیکل ایجنټ کمران افریدی سره تقریبا 11 مہینے تھیرې کړل، خو د مونږ سره د 11 مہینے کې دوا ملاقاتي نه کړی دي، صرف نور از مونږ سره د ملاقات نه کړی، او مونږ دا نه د کمپنسیشن غوښتلو چې د مونږ سامان چې کوم ختم شوی دی او تاسو خرڅ کړی دی یا می ساته ور کړی دی یا می بلوټوث کړی دی د هغه کمپنسیشن غواړو، خو هغه مونږ سره هیڅ ملاقات ونه کړل او مونږ سره هیڅ خبره نه وکړه. بیا مونږ مجبور شو بیا راغلو په خبر کې نن دا دویمه ورځ ده چې مونږ ناست یو د پریس کلب مخ کې، او مونږ دا اواز کوو چې یاره مونږ دا چې کوم سامان دی د هغه کمپنسیشن مونږ ته میلاو شي، خو تر اوسه پورې مونږ سره اوسه پورې مونږ ته سامان ایسا خبره اترې مونږ سره نه دي شي.
محمد شفیق تا د تاجر بلادی نارت وزیرستان سره تعلق تا مونږ دلته دیو جنا راغلی چې دا سومره دلته خلق تقریبا 20,000 دکانداران یو دے ہے دے روزگار دے بال بچ ساتنو طریقہ ہے مونگ صرف کاروبارو اے ہے پ وجہ سر مونگ دل تراغلی چا غا 20,000 دکانداران خو پرے دا تقریبا 10,00,000 سمرا وتلی دے ہر کور کے یو دکاندارو تقریبا آغا اوس غون دغا سے پاتی دی بے روزگارا او یو دکاندارم موجودہ چکم زور دکاندار دا آغا اوس پر دکان بند نہ دناس مونگ دے وجہ نہ راغلی چ مونگ تدا اے ہے معاوضہ ملاو شی دے وجہ نہ مونگ دا درے مسلم مبرز دل تناس یو وہ مزید کا مونگ سرا دے متعلق چاہ خبر نہ وکے مونگ مطالبات چاہ وہ نہ منل مونگ مزید ٹارگیٹ چدا دا اسلام آباد دا ان شاء اللہ مونگ بدا 20,000 دکانداران دا ٹوٹل بزی اسلام آباد دا
مانو میں امشاد اللہ دے دا شمالی وزیرستان دا دوڑ کم سرا تعلق لرم معاوضہ خو دلتا دا سے دے چھ مونگا لکا 16,000 دکانداران پار بونو روپے دی ازکا پار بونو کر بونو روپے دی چھ مونگ دا افغانستان سرا کاروبار کرو مونگ بدا چائنا نہ کنٹینر را وسطل مونگ بدا دبئی نہ کاروبار کو دا دبئی کاروبار میں دا جا سپیئر پارٹ دے انجنو آؤ دا دے ٹرانسپورٹ پاؤ او دا چائنا چکما شمسی دی شمسی کنٹینر به مونږ راوستلې پر بونو روپی ازکه نقصان شو دی چې زمونږ لکه درې ورځې اسټیمیټ مونږ تراکړو په درې شه مونږ خپل بچانو سامان راوړو نو سامان خو مونږ نشو راوړلای
حکومت سے اندازې نه دی لګولې تاسو نقصان نو څنګه چې کورونو نقصان اندازې لګې دي
مونږ ته خلی حکومت دا خبره کړې و چې تاسو لیست جوړ کړئ لیستونه مونږ ور کړی مخکې مور کړی چې مونږ دلته ای ډی پی ځنه کسان لاړوي ځنه دلته پراته وي
حکومت سے اندازے نہیں لگو جس طرح نقصان ہو سکے کورون نقصان اندازے لگے دلی
مونگ تا خلی حکومت دا خبر کڑے وجہ تا سو لیسٹ جوڑ کے لسٹونا مونگ ور کڑی مخ کے مور کڑی چ مونگا دلتا ای ڈی پی سی زنا کسان لاڑ وی زنا دلتا پراتوی مونگ چکما انٹری شے وا کسان نو منا مور کڑی دی نو مونگ تا صرف دان دی ویلی چ تاسو دا وزیرستان دا تاجر حقدار یی کنے تاسو نا ملونا پاتی دی کنے دی پاتی مونگ تا و پیری چا خوجا خبران دا کڑی دا زمونگا دا یو کال مخ کے مونگ دا ور کڑی وی التا مونگ ور کڑی وی 4,500 کسان چ کم دا میرلی تحصیل دکاندار نا مارا راغوند کڑی وی او س کم شپیش دار دکان چ کم دا میران شار راغوند کڑی اغه زنه کسانو واپسی شے و زنه کسانو واپسی نہ وشے اوس یا هم زمونگ ز کسانو زنه واپسی نہ شوی دا شوال تحصیل چ مونگ گوری
چ کم لسٹ کی ور کڑی دی اغه ته هم دا یو کال نا کمپنسیشن یا اس قسم معاوضہ نہ ور کڑی شوی د حکومت ته نو ته سوال جواب شوی دی
مونگ ته بالکل دغه خبره مونگ ته س جواب نہ درا کڑی
میرا کچیر تا دلتا کس ہے میر جائز مطلب حال نہ شو میشتا کمپنسیشن میں کمپنسیشن ملاو نہ شو میر دا وین شنا میش پو اسلام آباد سے میر اخری پینن میر یہ تا سے ویتا شای خو میش کی مدو صدر مملکت وزیر اعظم پا پاکستان او صدر مملکت پاکستان تا میر دا افیل کی چے دے میر پو زحمد پٹئی وگو میر دار بداری نن دی میش کرو برونا تا بشوی دی میر بل بچی کی مدو بل دار تا محتاج میش پو زمانے بند خپل سکولونا نشی ولای کالجونا نشی ولای میر معاشات اقتصاد مکمل تا بشوی دی میر دا افیل کی چے میر سره دا ظلم نشی میشته د پاکستان په یین شه ده نه 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 میش سره چې کوم دوه مرسته وشي
ډیره مهرباني تاسو ګرانو کتونکو څنګه تاسو واوریدل او قتل چې د شمالي وزیرستان دا کاروباریان وای چې کاروبار تباہ کیدو لوجي د دوی ټول ژوندونه تباہ شوی دي او د دوی اوس څوک ناوري کدل ته هم پیښور کړي چې خبره وانه ده نو دوی به اسلام آباد تلو ته مجبور شي سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا دوه نیوز پیښور
امریکا د خپل ملګرو ملکونو سره سلا مشورې کړې چې په شام کې د یاغیانو د کنټرول لاندې سیمه کې د خونړۍ کیمیاوي وسلو د حملې وروسته خپل ممکنه پوځي عملیات شام ته وغځوي. په دغه حق له نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
په شام کې د باغیانو د ولکې لاندې یو کلی باندې تازه خونړۍ کیمیاوي برید پر سر امریکا تیر ورځ د خپلو اتحادیانو سره مشورې کړې چې مقصد یې په شام کې په ممکنه توګه خپل پوځي مداخلت نور غځول دي. د دغه ممکنه ګام په اړه د خارجه وزارت ویاندې هیدر نیوټ ویلي چې دوی د خپلو ملګرو د ځواب په تمه دي او دغه ځواب سهم کېدلی شي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ خبرداري کړې ده چې څوک هم په ختیځ غوطه کې د خالي دروازې خونړۍ برید ذمہوار دي ورلبه یو غټ قیمت ورکوي ولوی. یاد دی چې په دغه برید کې لګ تر لګه سلویخت کسان وجلی شوی او دغه برید ته د سرکم ممکنه جواب لپاره د 1300 ورځې راهسې ترامپ د خپل برتانبی او فرانسوي سیالانو سره بار بار خبرې کړې دي. صدر ترامپ له خپل پوځي سلاکارانو سره د کتنې پر مهال ویلي چې د دې عمل جواب به ورکوو او په پوره ځواک سره به ورکوو. ترامپ زیاته کړې چې امریکا د دې رقم ظلم اجازه نشي ورکولې او ډاډ یې ورکړې چې د هغوی مخنیوی به وکړي. صدر ترامپ ویلي امریکا سو ډول اقدامات کولی شي او په اړه به خلکو ته ډیر زر معلومات ورکړي. صدر ټرمپ د دغه بریدونو تور د شام د صدر بشار الاسد د حکومت سره سره د هغه ملاتړو ایران او روس باندې پورې کړی دی، خو اسد د دغه تورونو څخه انکار کړی دی. د کیمیاوي وسلو د سار لپاره یوې نړیوالې ډلې تیر ورځ ویلي دي چې د پیښې د تحقیق لپاره به یوه ډله شام ته استوي. هم تیر ورځ په ملګرو ملتونو کې روس د امریکا هغه یو مسوده پلان ویټو کړی دی چې تر مخه به یې د کیمیاوي وسلو د برید لپاره د پلټنې یو کمیشن جوړېدلو. په داسې حال چې امریکا په خپل ځواب باندې غور کوي، وایټ هاوس ویلي چې صدر ترامپ د جمعې دروازې لپاره ټاکلې شوې لاتینی امریکې ته خپل یو سفر منسوخ کړی دی چې نوموړی شام ته د امریکا ځواب مشري وکړي شي. د دې ترڅنګ د دفاع سکتر جم میتس هم خپل د هیواد دننه پلانونه ځنډولي دي. وایټ هاوس په دې اړه د سو ویلو څخه انکار کړی چې آیا د دغه ګام په شام کې د امریکا پوځي مداخلت په ممکنه توګه اوږدولو ته اشاره خو نه ده. د وایټ هاوس د مطبوعاتو سکتر سارا سینډرز ویلي چې په داسې حال دغه پرمختګ روان دی، صدر ترامپ او د نوموړي د کامی سلامتیا ډله فکر کوي چې دا به اخوي چې صدر په هیواد کې دننه پاتې شي. امریکا د شام وکلنی ولسی جګړې کې د وړاندې څخه ډېره بوخته ده. دا مهال امریکا په شام کې 2000 عسكر لري او د امریکا په مشره ائتلاف لخوا زیاتره د داعش او نورو یاغي ډلو پر ضد په زرګونو هوایی بریدونه پیل کړی دي. نږدې یو کال وړاندې امریکا په یو کم شپېتم ټامهاک کروز میزایل د شام د حکومت په هوایی اډا د یو بل کیمیاوي برید په جواب کې داغلې وي. اوس دا خبره نه ده واضحه چې په شام کې د امریکایي پوز یو غزیدلې کمپاین به سکی دي شي، هدف به سوي او پکې به ورسره کم اتحاد دیان شامل وی.
اوس باندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل ته وړاندې کړي.
په شام کې د خانه جنگي د بدلیدونکو حالاتو تر مخې د دنیا د دوو لوی فوزي طاقتونو د روس او د امریکای دغلتا خپلو کې د خکر اړمولو سخت ویره پیدا شوې ده. په دې موضوع نن د امریکای په مشهوره مجله دی نیشنل انټرست کې د نامتو لیکوال ډیو موجمدار یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: شام کې د امریکای او د روس خپلو کې د انخطو څه امکانات دي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د صدر ترامپ حکومت به راتلونکو دو شواروزو کې فیصله کوي چې د شام په ډوما خاریا د کیمیایي وسلو د شوې حملې څنګه جواب وکړي. صدر ترامپ په دې اړه خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا دا وخت د دغې حملې د ثبوتونو جاج اخلي او په دې لړ کې د فوجي طاقت استعمال هم امکان شته. صدر ترامپ لوس کړی دی که د ده حکومت د دې حملې لپاره روس هم ذمہوار وګرځولو بیا هم به د دې جواب کوي. صدر ترامپ په 9 اپریل د خپلې کابینې غونډې ته ویلي دي چې د دې حملې څوک هم ذمہوار وختل د دې سزا خوري. دی نیشنل انټرست مجله خپل مضمون کې لیکي چې روس او شام دواړه دغه حملې نه انکاریان دي، خو مضمون زیاتوي چې امریکني جرنیلان به ډېر زر د دې صحیح معلوماتو کې. مجله لیکي چې د صدر ترامپ تازه بیان د هغه د 8 اپریل د ټویټ د سخت پیغام نه لکشان نرم دی، په کوم کې چې د پروس شام او ایران د دې حملې نیغ په نیغه تور پورې کړی و. مضمون لیکي چې په دغه حمله کې د زنانو او د ماشومانو په شمول ډیر زیات خلک مړ شوي دي. د حملې د خاریې نه د شام فوجانو ګیرا اچولې ده او دغه ځای نه نه خو څوک راوتی شي او نه ورننوتی شي. صدر ترامپ د ډوما خار د محاصرې د سمدستي ختمولو او دغلته ګیرو خلکو ته د دارو درملو او د نور ضروري سازو سامان رسولو وینا کړې ده. دی نیشنل انټرست مجلې خپل مضمون کې شام کې د امریکې او د شام د طبي انجمن په حواله لیکلی دي چې په ډوما د کیمیایي وسلو حمله د اپریل په 9 تاریخ شوې ده. د دغې طبي انجمن وینا ده چې د حملې وروستو 1500 داسې مریضان مقامي طبي مرکزونو ته راوستل شوي وو چې د هغو په بدنونو د کیمیایي موادو نښې نښانې موجودې وي. په دې کې زیاتره رنځوران ماشومان او زنانه وي. طبي انجمن خپل بیان کې په چا هم د حملې تور نه دی پورې کړی، خو د پلټنو او په دې وخت کې د بین الاقوامي مداخلت غږ یې ضرور کړی دی. دی نیشنل انټرست مجله خپل مضمون کې لیکي چې په امریکا کې د ریپبلیکن سینیټرانو لنډسی گراهم، جان میکین او د سوسن کولینز په شمول ډیرو پارلیمانی غړو او سیاسي چارواکو په شام کې د امریکې د فوزي مداخلت غوښتنې شروع کړې دي. صدر ترامپ د دې قسمه غوښتنو په جواب کې ویلي دي چې دی د شام د جنگ په حق له د خپل پخوانی دریز سر دوباره جایزه اخلي او دا چې ډیر ضربه یو فیصله وکړي. د امریکې د دفاع وزیر جیمز میتس ویلي دي چې د شام په جنگ کې د امریکای د فوجي طاقت استعمال سره سره نور ټولې لارې چارې هم پرانستې پرتی دي. دی نیشنل انټرسٹ مجلې خپل مضمون په دې تجزیه ختم کړی دی چې د شام د جنگ په معاملې کې امریکا دی بنیادی کشالې سره مخ ده چې دغه تل د مختلفو ملکونو فوزونه یو بل سره ډیر نږدې سرګرمي عمل دی چې د روس فوزونه هم پکې شامل دی. د دې مطلب دا شو چې تر څو پورې امریکای روس سره د یو داسې لوی جنگ شروع کولو فیصله نوي کړي چې روس ته به قابو کول بیا ګران وي، نو تر هغه د امریکای فوزي واکدارانو لا د روس په فوز غزار کولو کې ډیر د احتیاط نکار اخستل پکار دی.
اوس باندې کوئی دریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د برتانیې یو شاعر چې پخوانی فوزی هم پاتې شوی وو، سل کال وړاندې په اول عالمی جنگ کې د کلورین گیس د لاسا د یو فوزی په سختۍ سره د ساوتو واقعا بیان کړی ده. دغه انګریز فوزی شاعر ویری دی چې د هغه د سترګو په وړاندې د زهرجن گیس د لاسا د مرشوی فوزی سخت زنکدن هغه نه په ټول جون کې بیا هیر نشو. ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیرې نیکی هیلی د اپریل په 14 تاریخ خپل تقریر کې دا خبره په ګوته کا چې د جدید دور په جنگونو کې کیمیایي وسلې پړومبیزل جنگی عظیم اول کې استعمال شوی وي. د دې وسلو خونړو نتیجو دنیا دې ته مجبوره کا چړومبې خو د دې په استعمال او رستی بیا د دې په پیداوار او د دې ځان سره په ذخیره کولو بندیز ولګولو. سفیر نیکی هیلی زیاته کا چې په دې اقداماتو زمونږ د تسلی وشو چې مونږ نه د کیمیایي وسلو خطره تر عمره پورې ختم کړلا. خو د شام بشار الاسد په دې لړکی سنور مقصدونه لري. د پکال 2014 کې د دمشق په خوا کې خپل خلکو باندې سیرین گیس استعمال کو. د دغه حمله د لاسا په سونو د مړو نارینه او زنانه او د ماشومانو تصویرونو ګرد دنیا وبګنولا. سفیر نیکی هیلی دا خبره را په یاد کړله چې د دغه واقعې له سببه ملګرو ملتونو خپل 2013 نمبر قرارداد منظور کو او په دې کې اسد حکومت سره د موجودو ټولو کیمیایي وسلو تباه کولو وینا وکړه. په کال 2015 کې ملګرو ملتونو د پلټنو یو داسې شریک نظام وضع کو چې د هغې تر مخه شام کې د کیمیایي وسلو د استعمالولو فریق په ګوته کېدی شي. خو د سلامتی کونسل یو غړي ملک روس د دې قرارداد د نتیجو نه اسد حکومت د خپلو وزرو لاندې پټ کو او بیا د پلټنو د شریک نظام د بیا تازه کولو په لړ کې د سلامتی کونسل په لار کې خندان پیدا کړل. دې زیاته کا چې دین دنیا نن سبا د تیرو وختونو په نسبت نور زیاته خطرناکه شوې ده. اسد حکومت په بیګنا خلکو د کلورین د بمونو ورول جاری ساتلی دي. هر کله چې د سلامتی کونسل د اقداماتو سره نتیجه را اونوته نو نور ملکونه هم ډاډه شول او د دې مثالونه سالزبری او کوالالمپور کې د اعصابو د شلکولو د کیمیایي وسلو استعمال لې. د امریکای سفیر نیکی هیلی د شام په خان شیخ یون خاریه کې د کیمیایي وسلو د حمله د یو کال پوره کېدو په موقع سلامتی کونسل ته غږ وکړو چې کیمیایي وسلو نه د دنیا د پاکولو جنگ جاری وساتي او چې څوک هم د دې استعمال کوي هغه دې رئیسار کړی شي. د امریکای سفیر نیکی هیلی سلامتی کونسل ته د خپل تقریر په اخر کې وې راځي چې د کیمیایي وسلو په شام کې د استعمال د بندولو لپاره د نوي سره ملګرتیا جوړ کو او د نوي سره لوزو کو. دی وې چې سلامتی کونسل کې د موجودو ملکونو ترمنځ د تمام تر اختلافاتو باوجود امریکا اوس هم په یقین سره دا خبره کوي چې موږ د کیمیایي وسلو د بندولو لپاره یو موټی کېدی شو او نه یوازې د شام خلک ولی مونږ خپل ټول ځانونه هم بچکولی شو.